افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شو یو شمېر طالب بندیانو د جګړو ډګر ته مخه کړې ده. د رسنیو یو شمېر مسؤلان وایي د افغانستان حکومت په قطر کې د سولې د خبرو د خبري پوښښ په برخه کې له رسنیو سره سمه همکاري نه کوي. مخکې له دې چې راپورونو ته مخه کړو، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره کې افغان چارواکي دا کوي چې یو شمیر طالب بندیان چې خوشې سوي دي بیرته د جګړو ډګرونو ته تللي. د احصایه او معلوماتو ملي اداره وایي د الکترونیکي تذکرې په پاڼه کې د مور د نوم لیکل اجباري نه دي. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن د شپږم وار لپاره د ولسمشرۍ لوړه پر ځای کړه. دا خبرونه تفصیل د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي یو شمیر طالب زندانیان د حکومت له بنده تر خوشي کېدو وروسته بیرته د جګړو ډګر ته تللي دي. عبدالله عبدالله د سېشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې څومره کسان بیرته جګړو ته مخه کړې ده داسې وویل.
To be honest, I don't have a sort of
په دقیقو ارقامو صادقانه نه پوهیږم، خو په دې خبر يم چې یو شمېر طالبان بیرته د جګړو ډګرونو ته تللی دي او دا د هغې موافقې خلاف کار دی چې دوی کړی ده.
شغلی عبدالله په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو د پیلولو لپاره د دوی د 15,000 بندیانو د خلاصون شرط شی و چې د دې شمېر طالب بندیانو په خوشي کېدو سره د خبرو لړۍ پیل شوه ده. د افغانستان د احصایه او معلوماتو ملي اداره وایي د الکترونیکي تذکرې په پاڼه کې د مور د نوم لیکل اجباري نه دي او که څوک یې ونه غواړي دا کار نه کیږي. د دې ادارې رئیس احمد جاوید رسولی نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې له دې وړاندې هم په ډیټابیس یا د معلوماتو په ذخیره کې د مور نوم لیکل کېده، خو اوس د نوي قانون پر بنسټ د هر شخص د خوښې پر بنسټ د مور نوم د الکترونیکي پیژند پاڼې په لومړۍ صفحه کې لیکل کېږي. ښاغلی رسولی زیاته کړه چې دوی تر اوسه نږدې 1,000,000 الکترونیکي پیژند پاڼې ویشلې دي او دا ټولې اعتبار دي، خو یو شمېر هغه کسان چې لوړان دي تذکرې اخیستي او غواړي پیژند پاڼو کې د مور نوم ولیکل سي، ژر به هغوی ته د نویو پیژند پاڼو د ورکړې بهیر هم پیل سي. په افغانستان کې د کبانو د تولید کچه په کلنی ډول 1,000 متریک ټنو ته ورسېده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې د کبانو د روزنې او تولید 2,000 فارمونه سته او هڅې روانې دي چې شمېرې لا زیات سي. د دغه وزارت وایند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال ډېره برخه کبان په کندهار، هرات، ننګرهار، بلخ او کونړ کې تولیدېږي. نوموړي وویل تر دې وړاندې د افغانستان د اړتیا وړ ډېره برخه کبان له پاکستان څخه راوړل کېدل. زموږ غږ له ازادي راډیو ری. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن د شپږم ځل لپاره د ولسمشرۍ لوړه پر ځای کړه. دا مراسم چې لوړاندې نه وی اعلان شوی داسې مهال تر سره سول چې د تیر میاشتې ولسمشرۍ انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته په دې هیواد کې پراخې حکومت ضد مظاهرې شوې وې. ولسمشر لوکاشینکا په منسک کې نن د یادو مراسمو پر مهال په وینا کې وویل:
Мы не просто выбирали президента страны.
دا زموږ لپاره یوازې د ولسمشر د ټاکلو انتخابات نه، موږ د خپل ارزښتونو د سولې ژوند، د خپل حاکمیت او خپلواکۍ دفاع وکړه. لا هم په دې برخه کې ډیر کارونه لرو چې باید ترسره کړو.
دغه مراسم سمدستي د لویدیځو هیوادونو او هم په کور دننه د اپوزیسیون لخوا وغندل سول. لوکاشینکا چې شپږ ویشت کاله یې پر دې هیواد واکمني کړې ده، د اګست 9 نیټې انتخاباتو د نتایجو په تړاو د تر ټولو لویو ننګونو سره مخامخ دی. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی تر درملنې وروسته د برلین لیور روغتون څخه رخصت شو. په جرمنی کې د چریتي روغتون په ویلامی کې نن راغلی چې د ناوالنی روغتیایي وضعیت اوښ شدی. ډاکټران دا هم وایي چې د مسمومیت د اوږدمهاله اغیزو په اړه د ارزونې لپاره لا اوس وخت دی. الکسی ناوالنی تیره میاشت هغه مهال چې په سایبیریا کې په یوې الوتکې کې ناروغ سو، جرمني ته د درملنې لپاره انتقال سو. ناوالنی 2 ورځې په برلین کې بستر و. روغتیایي چارواکي وایي د ناوالنی ازموینو په جرمني، فرانسې او سویډن کې وښودل چې نوموړی په نوي چوک ډول زهري موادو مسموم سوی دی. لویدیځ هیوادونه له روسیې څخه په دې اړه د وضاحت غوښتنه کوي، خو مسکو تر اوسه په دې اړه د پلاټونو پیلولو څخه ډډه کړې او وایي لا هم منتظر دی چې د جرم شواهد وویني. کرملین د ناوالنی په مسمومېدو کې لاس لرل ردوي. او د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا اعلان وکړ چې امریکایي ستورمزلي یا فضانوردان به تر 2023 میلادي کال پورې بیا سپوږمۍ ته ولیږي. د دې پلان د ملکي دوه لپاره د شاوخوا 28 میلیارد ډالر لګښت اټکل سوی چې د هغو لمنځه به 14 میلیارد ډالر د سفینه یا ستوربیړۍ پر جوړېدو ولګیږي. خو د دې پروژې لپاره بودیجه باید د امریکا کانګرس تصویب کړي. د وتر د مال د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه د هوا حالات له نجې صافه یوري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخی لوړه درجه 28.2، هرات اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 10.9، کندهار اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 10.14، مزار شریف اسمان وریز د تودوخی لوړه درجه 28.12، او جلال آباد اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 10.6.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر وایي د افغانستان حکومت له زندانونو خوشې شو یو شمېر طالب بندیانو د جګړو ډګر ته مخه کړې چې دا د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي تړونه سرغړونه ده. د عبدالله دغه څرګندونې به د سولې پر روانو خبرو اغیز وکړي.
یاغه خبرې چې د دوانو ترمنځ غد باور فضا خرابوي او ګډوډي، نو طبي خبره ده چې یو څه ستونزې به ایجاد شي.
یو شمیر رسنیو مسولان وایي د افغانستان حکومت په قطر کې د سولې د خبرو د خبري پوښښ په برخه کې له رسنیو سره سمه همکاري نه ده کړې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په فاریاب او غزنی ولایتونو کې لنیمایي زیات نجونې له زده کړو بې برخې دي.
مکتبونه نسته، ټول نجونې او هلکان هم تاهیله لري سي په کرباخ کې مکتبونه شیروسي.
د غزنی یو اوسیدونکو نن د پښتنو کلتوري ورځ د په دې مناسبت یو تفصیلي راپور لرو. دا به هم واوري چې نسا غوړی ور بیا سپوږمۍ ته انسان ولیږي. مننه چې ازادي راډیو اورې د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی د سولې موضوع ته. د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وایي یو شمیر هغه طالب بندیان چې د حکومت له زندانونو خوشې شوي بیرته جګړې ته ستانه شوي دي. عبدالله دغه څرګندونې تیرې ورځ د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا ته په وینا کې وکړې او ویل دا طالب وسلوال د 5000 بندیانو له ډلې دي چې په وروستیو کې له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو د پیل شرط آزاد شوی. خغلی عبدالله دا هم ویلی چې یو شمیر خوشی شو طالب بندیانو په کابل کې جګړې ته مخه کړې، خو طالبان بیا دغه ادعا ردوي او وایي د حکومت لخوا د دوی آزاد شوی بندیان خپل عادي ژوند ته ګرځېدل دي. امید زهیر مل نور تفصیل وړاندې کوي.
عبدالله د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا ته په وینا کې ویلي دا طالب بندیان له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیل په شرط له بنده آزاد شوي دي، خو په دوی کې یو شمیر کسان وي ان په کابل کې جګړه پیل کړې ده.
صادقانه د هغوی د کرش میر پاړه نه پوهیږم، خو پر دې خبر يم چې یو شمیر طالبان د جګړې میدان ته ستانه شوي دي او دا د هغې هوکړې نقص دی چې دوی یعنی طالبانو کړې ده.
لدی وړاندې یو شمیر امنیتي چارواکو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې منلې و چې لسلو زیات آزاد شوي طالب بندیان بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شوي دي او یو شمیر آن په کابل کې پاتې دي. افغان حکومت ویلي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي هوکړې پر بنسټ یې له حکومتي زندانونو له 5000 زیات طالب بندیان خوشي کړي دي، خو طالبان بیا د جګړې لیکو ته د یو شمیر طالب بندیانو د ورګرځېدو په تړاو د ښاغلي عبدالله خبرې ردوي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو رالیږلي پیغام کې لیکلي دا خبره سمه نه ده او هغه بندیان ټول په خپلو شخصي کارونو تعلیم او درملنې بوخت دي. خغلی مجاهد زیاده کړي د جګړې په لیکو کې د بندیانو استخدام ته اړتیا نشته ځکه رواني او جسمي لحاظ نشي کولای د جګړې لیکو کې وخت تیر کړي. جګړې طالبان څخه د آزاد شوي او طالبانو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د دواړو لوریو مرګ چې پلاوي په خبرو بوخت دي. خغلی عبدالله که څه هم په خپله وینا کې له طالبانو سره په دوحه کې پیل شوې خبرې مثبتې بللې، خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو باندې اندېښنه ښودلې او زیاتوي تاوتریخوالی په دومره کچه پورته دی چې خلکو ته د منلو نه دی. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس پاکستان سره د طالبانو اړیکو ته په اشاره او له امریکا سره د دې ډلې د سولې د شوې هوکړې پر بنسټ غوښتنه کړې چې پر طالبانو فشار راوړل شي څو اوربند ته غاړه کېږدي.
د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وایي د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شو یو شمېر طالب بندیانو د جګړو ډګر ته مخه کړې چې دا د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي تړونه سرغړونه ده. هغه تړون چې د دواړو اړخونو ترمنځ د روان کال د فبروري د میاشتې په 9 لاسلیک شوی دی. د عبدالله لدی سرګندونو سره هم مهاله پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلزاد هم په افغانستان کې د شخړو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړه. ویل چې په دې کچه د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې له خبرو سره مرسته نه کوي. په دې اړه مې مخکې نن د شخړو د هواري د چارو له تحلیلګر مشتاق رحیم سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا د ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې د سولې خبرې نشي اغېزمنولی؟
ګوري لومړی خبره خو باید دا وکړو چې دا د توقع خلاف یو څه نه دي چې زندانیان یو شمېر جګړې ته بیرته لاړ شو. هغه څو دلایل دي. یو دلیل خو دا دی چې یو تعداد زندانیانو هغه وخت چې دوی لا خلاص نه ویلي او که خلاص شي نو جګړې ته به بیرته ګرځي. دویمه خبره دا ده چې دغه جنګیالي داسې کوم منظم اردو په صفوفو کې نه دي چې د سبتنامو کې بیرته لاړ شو، خو زی خپل پخوانیو ملګرو سره یوځای کیږي. اوس راځو دې خبرې ته چې څومره باغیز ولري. تبن هغه اخلالونکي خبري هغه خبري چې د دوانو ترمنځ غو د باور فضا خرابي او ګډوډي نو طبي خبر ده چې یو څه استونزې به ایجادې. اما د منګو تاسو د تیر شپږ میاشتو ته وګورو نو داسې په وار وار شوي چې باجی مشرانو د دوانو خواونه خبري کړې دي د جګړې تیزواله کې د تیر دریو نه منګو ګورو هغه شیانو چې ویره دا و چې دغه چارې به په د سولې پروان بهیر منفي اغیز ولګدي. اما تر اوسه پورې د لنی کمر غدا کار نه شوی چې په دې دلیل سره منګ ویلې شو چې ډېر زیات به
کله چې عبدالله وایي چې آن یو شمېر طالب بندیانو په کابل کې هم جګړو ته مخه کړې، کابل لوی ښار دی او د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي موافقې له مخې له طالبانو غوښتل شوي چې باید په لویو ښارونو کې له حملو ډډه وکړي، یعنی په یو ډول غواړي چې د افغانستان د حکومت په راتلونکو خبرو کې له طالبانو سره دریس پیاوړی کړي او خپل متحدین چې د واشنگټن دی هغه دې ته وهڅوي چې پر طالبانو فشار راوړي.
بالکل بحث خو همدا دی چې خپل امریکایي سیالانو ته خپل امریکایي ملګرو ته دا پیغام ورکوي چې کله مذاکره ته منځو نو دوی دا خود له هڅه کوي چې موږ ډیره نرمي خیو په مقابل کې هغوی هغه خپل تعهدات هم نه پرځای کوي. نو دا سیاسي مانورونه دي. تر کومه ځای پر د کابل خبره ده، کابل خار او کابل ولایت سره فرق کوي. د کابل په اطرافو کې تبندل تفعالیتونه طالبان له خوا کیږي او هغه حتمان په لوی خارونو کې نه حسابيږي. اما کرار شو بیا هم سرغړونه ته دا توقع چې سل په سل به ټولې کمې ژمنې چې دی هغه پرځای کیږي زه فکر کوم دا به درسته تمه ونه وسیږي.
د افغانستان لپاره د سول لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد پرون د استاذ جرګې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې استمای غونډې ته په افغانستان کې روان تاوتریخوالی باندې اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دغه تاوتریخوالی چې په دې کچه روان دی د سول خبرو سره مرسته نه کوي، خو هغه په زغرده له طالبانو نه غوښتل بلکې د جګړې پر دواړو غاړو غږ کړ چې شخړې کمې کړي. ولی مستقیم طالبانو ته ګوته نه نیسي؟
ګوري خلیلزاد کتا چې ګوري د دوه تړون نو وروسته چې د فبراير په سکل فبراير په پای کې امضا شو د هڅه کې چې د منځګړي په رول کې راڅرګند شي او د منځګړي توپ لپاره لازمه ده چې په داسې ژبه وغږیږي چې هغه پارهونګ نه وسیږي. یو وړخ د فکرونه کې چې دا موږ سره تقابل حالت چې زما تحلیل همدا ده نو د دې لپاره خلیلزاد جوړې خبرې کوي او کوشش کوي چې به طرفانه پیغامونه ولیکي. لیکن معلومه خبره ده چې طالبان له خوا نه فعالیتونه زیات شوي دي په دې وروسته یو کې.
د شخړو د هواري د چارو تحلیلګر مشتاق رحیمو
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلون کې ده. هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني.
د رسنیو یو شمېر مسولان وايي حکومت په قطر کې رسول د خبرو د خبري پوښښ په برخه کې له رسنیو سره سم همکاري نه کوي. دوی وايي افغانان په قطر کې د روانو خبرو په اړه بشپړ معلومات نه لري او دا په یو ډول د رسنیو سانسور دی. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ خبري نږدې دوه اونۍ مخکې پیل شوې، خو تر اوسه دواړه لوري نه دي توانېدلې چې په کړنلاره سره جوړ راشي. د دوړو لورو له مسولینو سره چې موږ په دې وروستیو ورځو کې خبرې کړې غږېدلې وای چې ډېر دی ویلو لپاره څه نه لري. یوازې دومره وای چې دوړو لوري د کرنلارې په مهمو موضوعاتو کار کوي چې تر اوسه نه هیڅ شوی نه ده. امید زهیر ملنور جزئیات اوروي.
د یو شمیر رسنیو مسؤلان وایي د رسنیو لپاره په قطر کې د سولې روانو خبرو د خبري پوښښ لپاره اسانتیاوي نه دي برابرې شوي او دا په یو ډول د رسنیو سانسور دی. د کلید ګروپ اجرایی رئیس نجیبه ایوبی د شنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د خبرو دواړه لوري مسؤلیت لري چې په قطر کې د روانو خبرو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي، نه دا چې د رسنیو غږ خاموش کړي. د غونډې ته د کابل نیوز ټلویزیون په استازولۍ جیلانی ځواک وویل په حکومت کې یو شمیر کړۍ په دې هڅه کې دي چې اطلاعاتو ته په ځانګړي ډول قطر کې روانو خبرو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي.
لیکن کوشش داسې کېږي چې هغه د حکومتي ټیم په توګه باندې عمل وکړي. وایم چې د جناب ناظری صاحب چې د دې ټیم په استازیتوب خبره کوي، هغه زیاتره د حکومت په استازیتوب خبره کوي، نو دا خپل دغه ټول مذاکراتي ټیم حیثیت هم پاتې
په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو معین شوا شرق وایي رسنۍ په قطر کې د سولې روانو خبرو د خبري پوښښ حق لري. خغلی شرق ژمنه وکړه چې په قطر کې د سولې روانو خبرو او تر د خبري پوښښ په برخه کې د رسنیو د مسؤلانو اندېښنې وړاندیزونه به حکومت سره شریک کړي.
د افغانستان حکومت د بیان له ازادۍ څخه ملاتړ ته ژمن دی. پر همدې بنسټ زه هیله لرم چې د افغانستان حکومت رهبري او په دوحه کې د طالبانو مرکزی پلاوی د رسنیو لپاره ځای ځانګړی کړي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د تیر شنبه په ورځ قطر په دوحه کې پیل شوې او تر اوسه هم روانې دي، خو هغه خبریالان چې د افغان حکومت لخوا د دې خبرو د خبري پوښښ لپاره قطر ته تللي وو بیرته کابل ته راستانه شوي او دا خبرې اوس د رسنیو له حضور پرته روانې دي.
لسکونو هغه افغان ژباړونکو چې له نږدې 2 لسیزو راهیسې په بیلابیلو کلونو کې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی، د برتانیا د حکومت د نوې پریکړې په اړه د اعتراض غږ پورته کړی دی. د دغه پریکړې پر بنسټ لسګونو افغان ژباړونکو ته په برتانیا کې د میشت کېدو اجازه ورکول کېږي چې افغانستان کې له دوی سره کار کړی، خو یو شمیر دغه معترض ژباړونکو وایي د ویزې د ترلاسه کولو لپاره په نوې پریکړه کې شرایط دومره سخت دي چې ډېری د پوره کېدو وړ نه دي. اکرام الله اکرام په کابل کې د دغو ژباړونکو اعتراض ته ورغلی و.
نږدې 200 هغه افغان ژباړونکي چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی دلته د کابل په شهرینو پارک کې په یو اعتراضي غونډه کې سره راټول شوي دي. دوی د برتانیا له هغه نوې پریکړې راضي نه دي چې لمخې لسګونه نورو افغان ژباړونکو ته په هغه هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکول کیږي. دوی وایي چې د نوې پریکړې شرایط نشي پوره کولای. د برتانیا حکومت د نوی پریکړې پر بنسټ اوس هغه افغانان هم کولای شي برتانیا کې د میشت کېدو غوښتن لیک وړاندې کړي چې د 2006 او 2014 کلونو ترمنځ د جګړې په لومړۍ کرخه کې 13 میاشتې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی وي، خو وروسته یې استعفا کړې وي. خو په کابل کې راټول شوی افغان ژباړونکو وایي نویو شرایطو ته په کتو دوی فکر کوي چې په دې برخه کې توپیری چلند کیږي، ځکه د ژباړونکو په وینا امنیتي ګواښونه ټولو ته یو ډول متوجه دي. افغان ژباړونکو دا کوي چې د شرایطو سختول یوازې د دې لپاره دي چې یاد هیواد نه غواړي افغان ژباړونکو ته پناه ورکړي. د دغه اعتراض کوونکو له ډلې 2 تنو چې نه غواړي د امنیتي ګواښونو لاملې نمونه خبره شي ازادي راډیو ته وویل
تهدید عموما ټول کارمندان چې د برتانیې دولت سره کار کړی دی د ټول په مشکل کې دي. مثلا دا چې په کابل کې دي یا په نور ولایت کې دي،
غوښتنه مونږ دغه ده چې حکم نور شفرو ته چې کوم حق او حقوق ورکړي باید مونږ تم راکړي، ځکه په دې جرمنانو کاناډایانو او په نور ځای کې حق او حقوق ټول ته ورک مساوي حق ورکوي، مونږ هم مساوي حق وړو.
دغه راټول شوی افغان ژباړون کې وایي په سخت امنیتي شرایطو کې له برتانوي ځواکونو سره په ناامنه ولایتونو کې کار کړي چې اوس په افغانستان کې کورنۍ او ژوند له ګواښ سره مخ دي. زیات شمیرو خپل مخونه په ماسکونو پوښلي او د سیخکاري چې د امنیتي ګواښونو له ویرې نه غواړي حتی څیره ښکار شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا حکومت د روانې میلادي میاشتې په 19 اعلان وکړ چې لسګونه نورو افغان ژباړونکو ته په دې هیواد کې د میشت کېدو اجازه ورکوي. هڅه مو وکړه چې د افغان ژباړونکو د اندېښنو په اړه په کابل کې د برتانیا سفارت نظر هم واخلو. د دې سفارت ویاندې زموږ اړیکه ځواب نه کړه، خو د برتانیا د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د نوې پریکړې د اعلان پر مهال ټینګار کړی چې دروازې نه دي تړل شوي او د هر کس دوسیه به په ځانګړې توګه څېړل کیږي.
لشکرګه شهر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوص کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیراګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام 15.5 څپه صاف اوازي اوریدل شي په افغانستان کې شپږ بجې او 20 دقیقې انکی دون کې دي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای په فاریاب او غزنی ولایتونو کې له نیمایي زیات نجونې له زده کړو بې برخې دي د افغانستان پوهنې وزارت بیا وایي په ټول افغانستان کې 3,000,000 ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې شاوخوا په سلو کې شپېته هم نجونې دي دیوه نادر نور حال اوروي
مجله دولت غواړي چې موږ ته مکتبونه جوړ کړي او موږ خپل زده
له بشمیر ستونزو سره د زده کړو هلي
موږ ته مکتبونه جوړ سي او نور جنگنه
نوم یې سادیه دی د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو ده سادیه وایي چې په ولسوالۍ کې د کلونو کلونو جګړو لامل له خونځي لري پاتې شوې ده
ما مکتب نه دی ولا غواړم چې مکتب وایم په قرباغ کې له کلونو کلونو جګړې روانې دي مکتبونه نسته ټول انجینیر هلکان هم ته هله لري سي په کرباغ کې مکتبونه شیروسی
سادیه له دولت غواړي چې د دوی د سیمې امنیت ټینګ کړي تر څو دا او همزولي یې خونځوي تلاړي شي افغانستان کې اقتصادي بیوزلۍ او کلونو جګړو له ټولو زیات خزي زیانمن کړي دي د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل تازه راپور کې چې غزنی او فاریاب ولایتونو کې زده کړو ته د انجونو د لاسرسي په نوم خبر کړي خي چې یاد ولایتونو کې انجونی په لوړه کچه له خوونې او روزنې بې برخې دي د دې راپور پر بنسټ غزنی ولایت کې 18% انجونی د زده کړو په شرایطو برابرۍ خو له خوونې او روزنې بې برخې دي دا راپور دا هم خي چې په فاریاب ولایت کې 15.4% انجونې لزده کړو محرومې دي د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د نشراتو مشر زبی الله فرهنگ وایي
اسفونه موانع متعدد روی
له بده مرغد زده کوونکو چونو پر وړاندې چې غواړي زده کړی وکړي ډېر سونز شته لومړنې خند نامنی او جګړه ده جګړه او نامنی فضا د هغو چونو پر وړاندې چې زده کړی غواړي بشمیر محدودیتونه جوړ کړي
ایجاد کړه
د نامنی ترڅنګ ټولنه کې حاکم ناسم رواجونه بے وزلی د مسولینو نه پاملرنه د امکاناتو نشټون لخوانځي تر کور ډېر واټن د مسلکی خزینه خونکو نشټون او زورونه لخوانځي د انجونو د محرومیت لاملونه ګڼل کیږي د دې راپور پر بنسټ غزنی ولایت کې 2,600 ماشومان خونځو ته د تک په شرایطو برابر دي چې لدې ډلې یوازې 3,600 خونځو ته ځي چې 13,000 انجونې دي د افغانستان په هني وزارت وایي افغانستان کې 3.2 میلیونه ماشومان لزده کړو به برخې دي چې لدې ډلې 13% انجونې دي د دې وزارت وایاندي نوریا نزهت ازادي راډیو ته وویل د انجونو ترمنځ د زده کړو پرې خودل یو ډول دود ګرځیدلای دی
3.1 میلیون زده کوونکي د تعلیم نه بې برخې دي چې د دې جملې نه 18% نه انجونې دي ناامني ناپسند دودونه او همدارنګه اقتصادي ستونزې درې لوی عامل دي
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دا راپور د مخامخ مرکو او د کتابتوني مطالعاتو پر بنسټ جوړ شوی دی
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي ناسا غواړي چې یو ور بیا سپوږمۍ ته انسان ولیږي مخکې له دې چې په دې اړه نور واوري نن د سپتمبر 28 د پښتنو کلتوري ورځ ده دا ورځ له وروستیو څو کلونو راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د ادبي غونډو او کلتوري جشنونو په ترڅ کې لمانځل کیږي زموږ د مشال رادیو همکار بوریوال کاکل په یو راپور کې دې ورځ ته کتنه کړې ده
د شپږم کال دی چې پښتانه د سپتمبر 28 د پښتون کلتور نړیوال ورځ په توګه لمانځي خو دی ورځی لا هم ولسی بڼه نه د خپل کړي د پښتو ادبي او فرهنګي ټولنو ترڅنګ پښتونخوا ملي او میګوند هم په یو شمیر شارونو کې په غونډو او اتڼونو لمانځي د پښتو اکیډمۍ غړی ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي د کوټي په نړیوال سیمینار کې پریکړه شوې و چې دا به په پاکستان او افغانستان کې په پراخه کچه لمانځل کیږي
2015 کال څخه چې څو وخت پښتو اکیډمۍ کوټه لخوا څخه لومړی نړیوال سیمینار دلته جوړ شوی و نو په هغه کې پر دې خبره باندې وکړه د کمیټې کښېنه سلسله و جوړ شوی و چې په کې د لارو پښتون افغان وطن څخه خلکو لیکوالانو او پوهانو ګډون کړی وو. نو هغه بیا په ګډه باندې دغه درشتم سپتمبر چې دغه د پښتون کلتور ورځ چې ده او وګرځول د دې درشتم سپتمبر د ټاکلو د دادا چې په دا ورځ باندې شپه او ورځ چې ده سره برابرېږي، نو دا د توازن ورځ ده.
خو په تیرو پنځو کالو کې لیدل شوی چې دا ورځ تر ډیره حده یوازې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې ډیر لمانځل کیږي. په پېښور کې د پښتو اکیډمي مشر نصر الله وزیر وایي په خیبر پښتونخوا کې یو پلو حالات داسې مراسمو ته جوړ نه دي او بل داسې لمانځل هغه وخت کیږي چې د ده په وینا داسې شی له ټولنې وتلی وي.
یعنی کلتوري ورځ که څه هم د کوټي پښتو اکیډمي ورځ ورته ایښې ده، خو په مجموعي طور باندې دا لکه په ټوله پښتونخوا باندې لا نه ده اطلاق شوي. کله هم چې دغه پر ریاستي طور باندې یا د پښتنو په مجمع کې یو بل سره ومني او پښتانه دې ته وزګار شي، نو د ورځې لمانځل کوم خاص مسله نه ده.
لیکوال او شاعر غفور لیوال وایي په افغانستان کې دا ورځ لمانځل کیږي، خو د ده په وینا کچې شای هغه سینوي لکه څنګه چې پکار ده.
دغه ورځ په افغانستان کې هم د بیلابیلو فرهنګي او کلتوري ټولنو لخوا لمانځل کیږي، خو له بده مرغه شاید د ډیرو جدي سیاسي او امنیتي ستونزو له کبله، همداراز سکل د کورونا د ناروغۍ د پراختیا له کبله، نو شاید د دغو عواملو له مخې په هغه پراخه کچه چې باید لمانځل کېدلی شاید ممکن نه وي.
غفور لیوال وویل چې د دې ورځې ارزښت په دې کې دی چې ولس ته د خپلو تاریخي او کلتوري میراثونو یادونه کیږي. پښتانه د کلتور ورځې لمانځلو لپاره غونډې کوي، په دې غونډو کې کلتوري جامې اغوندي، اتڼونه کوي او د پښتون کلتور بیلابیل رنګونه نندارې ته وړاندې کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ناسا غواړي چې یو ور بیا سپوږمۍ ته انسان ولیږي. تفصیل به اسمت څروان واوروي.
د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا اعلان وکړ چې امریکایي ستورمزلي یا فضانه وردان به تر 2024 میلادي کال پورې بیا سپوږمۍ ته لاړ شي. د دې پلان د عملي کېدو لپاره د شاوخوا 28 میلیارد ډالر لګښت اټکل شوی چې د هغو له منځبه 14 میلیارد ډالر د سفینې یا ستور بیړۍ پر جوړېدو ولګیږي. خو د دې پروژې لپاره بودیجه باید د امریکا کانګرس تصویب کړي او له دې کبله چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو موده پرانیژدې کېدو ده، شای کانګرس په دې اړه پریکړه وځنډوي. خو په هر صورت دا پیسې باید له 2021 څخه تر 2025 پورې د امریکا د مالی کلونو په بودیجو کې شامل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې پلان تطبیق یو لومړیتوب بللی دی. د ناسا سرپرست جیم برایندنستاین د دوشنبه په ورځ په یو آنلاین خبری غونډه کې وویل سیاسي مسالې په ځانګړي ډول د سشکل په شان د حساسو انتخاباتو په درشل کې د ناسا د فعالیتونو په وړاندې لوی خنډونه دي. سره له دې چې د امریکا مخکنیو ولسمشرانو د پلان ته میلیاردونه ډالر ځانګړي کړي وو، خو باراک اوباما د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو پروګرام لغوه کړ. جیم برایندنستاین وایي که کانګرس تر کریسمس وړاندې د دې پیسو لومړۍ برخه یعنی 3.2 میلیارد ډالر تصویب کړي، لا به هم په دې بریالی شي چې تر 2024 میلادي کال پورې پر سپوږمۍ د انسان د کښته کېدو پلان عملي کړي. د دا اوازې رد کړي چې ګنې ناسا غواړي چې بیا هم د سپوږمۍ استوایي کرښې ته انسان ولیږي. له 1969 څخه تر 1972 پورې اپولو د سپوږمۍ په دې برخه کې کښته شوی و. د ناسا سرپرست وایي چې د نوي ماموریت هدف د سپوږمۍ جنوبي قطب دی. د سپوږمۍ لپاره د سفینې د جوړولو لپاره دوی طرحې په پام کې دي. ټاکل شوی ده چې دوه ستورمزلي چې یوه به یې ښځه وي په اوریون ستورمزلي کې سپوږمۍ ته یوړل شي. د ستور بیړۍ یا سفینې لومړۍ طرحه د امازون د رئیس او اصلي ونډوال جیف بیزوس د نوي کمپنۍ بلو اوریجن محصول ده. بله طرحه د ایلن ماسک د سپیس ایکس او یو بل امریکایي شرکت داینټیکس ده چې کار پرې روان دی. په پام کې ده چې لومړی د 2021 میلادي کال په نومبر کې د ارتمز په نوم د سپوږمۍ بې سپرلیو سفینه روانه شي. په دوهمه هڅه کې به همدا سفینه دوستور مزلي د سپوږمۍ مدار ته ورسوي، او په دریمه هڅه کې به ارتم سفینه د یوې ونۍ لپاره په سپوږمۍ کې پاتې شي. دا بل ځان سره څو نورې سفینې هم یوسي.
او دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سي ماته سواتل شمیرې لارې مراسته ویلي. لال میر نصری د هلمند لګرم سیر ولسوالۍ نه لیکلي، له طالبانو او حکومت څخه هیله کوو چې نور د ملک خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. دین محمد احمدی له زابل لیکلي، د سولې خبرو ته حکومت زیان رسوي، له یوې خوا د سولې خبره کوي خو له بلې خوا په نړیوالو کنفرانسونو کې پر طالبانو رقم رقم تورونه لګوي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلي، طالبان او حکومت باید لومړی پر اور بند خبرې وکړي. کور مو ودان پیغامونه تل راستوي، موږ هم درته لولو. د افغان بي سي ماته سوا اتل شمیرې لري. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته رسیږي. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار جاوید نعیمی ته سپارم چې استډیو ته راغلی او راتلونکي او د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي.
تشکر نوري.